السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ټاکل شوې د طالبان د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې غونډه وکړي. د راپورونو له مخې دا غونډه پیل شوې ده، ګډونوالو یې ورته څرګندونې هم کړې. وړاندې بل خپل خبریال سره د غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه خبرې وکړو، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې سره غونډ شي. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډه کې ګډون کوي. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی وو. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼه کې ویلي احمد مسعود ورسره ملګري پلاوی د روسیې د پارلمان د عدالت ګوند په ملاتړ د یوې عادلې نړۍ انسټیټیوټ له لوري په کانفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دي. د مقاومت جبهې په خبر پاڼه کې د دې کانفرانس د نورو برخوالو د نومونو یادونه نه ده شوې، خو د دې مقاومت یو بل مشر فضل احمد مانوی بی بی سی ته ویلي چې محمد محقق، فوزیه کوفی، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبار او یو شمیر نور کسان به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د مقاومت د ملي جبهې تر څنګ څو نورې جبهې او ډلې هم ځانونه د طالبانو وسلوال او مخالف ډلې ګڼي او کله ناکله د بریدونو ادعاوي هم کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو د روسیې او تاجکستان ترمنځ په سوداګری، اقتصادي او کلتوري اړیکو او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. روسیې رسنیو ویلي چې د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د غو رسنیو د دواړو خواوو د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. تاجکستان هرڅه موده وروسته د افغانستان له لوري د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه کوي او په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې له څلوروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوې وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلی رسنیو کې د خبرو شوو راپورونو له مخې حماس پر دې سربېره چې د تیر شپې تر ناوخته د اوربان موافقه لاسلیک کړې نه وه او د قطر حکومت ته رسمي ژمنه نه وه ورکړې، د اسرائیلي یرغملو لیست هم نه دی سپارلی. د اسرائیل پوځ د موقت اوربان موافقه چې د قطر په منځګړیتوب شوې د چهارشنبې په سهار لاسلیک کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په غزې تړانګ کې د فلسطینیانو ته د نړیوالې ټولنې د مناسبو او پرله پسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودی دا غوښتنه پرون د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاده کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. دوی ویل دا تاییدوي چې د ټولو په نظر تروریزم د نه منلو دی، خو د ملکیانو وژنه هم د غندلې ده. د هند صدر اعظم زیاته کړه د یرغملو د خلاصون د تازه خبرونو هرکلی کوي او هیله لري چې ټول ژر تر ژره خلاص شي. دو امریکایي اکاسانو د افغان ماشومانو داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا $1,000,000 ارزښت لري او غواړي د دې تصویر له درکه ترلاسه شوې پیسې پر جنگ زپول افغانان ماشومانو ولګوي. ټام سراموس او کین اوس برن چې لکلون راهیسې په ټکساس ایالات کې په خپل سټوډیو کې د اکسونو پر جوړولو کار کوي، دا ځل د افغان ماشومانو یو ځانګړی تصویر جوړ کړی چې په جګړه او کړاو کې ښکیل دي. دوی دواړه څلور کاله پخوا د دې تصویر لپاره افغانستان ته لاړل او د دې تصویر پر جوړولو یې هماغه مهال کار پیل کړ. او د استرالیا د سوداګریز لیگ بیگ باش مسولان وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سکل د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدای، که څه هم بیگ باش په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د راشد خان د نه ګډون د دلیل یادونه نه ده کړې، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی. راشد خان په تیرو کلونو کې د استرالیا د غوره لیگ په سیالیو کې د ادلاید سترایکر لوبډلې لپاره لوبېدلی او ښه ځلېدلی هم دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلای شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته ویل د سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوی، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او افغان سیاستوالو چې د مسکو په یو ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی وایي سره له دې چې دوی هڅه کړې د افغانستان مسائل په سوله ایز ډول حل کړي، خو طالبانو هر ډول بین الافغاني خبرې رد کړې دي. د ملي مقاومت په نوم د وسلوال جبهه مشر احمد مسعود په دې کانفرنس کې غوښتنه وکړه نړۍ د افغانانو سره د یو مشروع حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې خپل حکومت مشروع او افغان ولس ته منلی بللی دی. ورزو خپل خبریال ته همایون هیواد ته چې د مسکو نننۍ غونډه یې تعقیب کړې ده دا مهال سټوډیو ته وصل دی. هیواد صاحب ستړي مشي، څه د مسکو د نننۍ ورځې د غونډې وروستي جزئیات، آیا غونډه پیل شوې؟ ویناوال ورته خبرې کړي.
مننه لودین صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام. بلې، غونډه پیل شوې او اوس د ډوډۍ وقفه ده. دغه کانفرنس د افغانستان په اړه د طالبانو مخالف تیری ور بلل شوی، د افغانستان د تیر او راتلونکو ترمنځ په نوم جوړ شوی چې غړي د روسي د عدالت ګوند لخوا را بلل شوی. د دې کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یو مشروع حکومت رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د مرستې غوښتنه هم وکړه. تر دې دمه چې کومې خبرې شوې، د کانفرنس ګډونوالو په خپل ویناو کې د طالبانو په حکومت نیوکې کړي چې واک انحصار کړی او افغانان له خپل حقونو محروم کړي. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وویل هڅې کړي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. احمد مسعود هم دا شانې دا کړي چې افغانستان په تیرو دوه کلونو کې د یو تیار نورین خواته تللی قانون او مشروعیت نه لري او خلک یې له ډیرو حقونو محروم شوي. نو موړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي کله افغانستان سره مرسته کوي، لومړی دې د یو مشروع حکومت په جوړولو کې وکړي. د دې کانفرنس وی بلې ګډونوالې فوزیه کوفي هم وویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ښځې له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړې او د ښځو مدني او سوله ییز اعتراضونه یې هم ځپلي دي. اغلی کوفي هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د متناقضو سیاستونو پر ځای دې د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. په مسکو کې د جوړ شوی کانفرنس د څرګندونو او غوښتنو په اړه په قطر کې د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خبرګون هم پوښت خو نوموړي په دیاړه تر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د مسکو په کانفرنس کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د دې جبهې بل غړي احمد ولی مسعود، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت شورا غړي محمد محقق، فضل احمد مانوي، شکری بارکزی، فوزي کوفي ترڅنګ ځینو نورو حقوقو افغان سیاستوالو ګډون کړی چې د طالبانو مخالفان دي. د مسکو کانفرنس ځینو نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړېدو لپاره په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو همدا شان یادونه هم کړې چې طالبان خبرو ته حاضر نشي دوی به خپل وسلوال مقاومت پراخ کړي. په روسي کې داسې مهال د طالبانو مخالفان راټولېږي چې یاد هیواد تر دې مخکې د مسکو فارمټ په څیر د افغانستان په اړه په جوړو شویو ناستو کې د طالبانو کوربتوب هم کړی، لا هم د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالي او په مسکو کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته سپارلی دی.
ډیره مننه همکار مې همایون هیوادو چې په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وسلوالو او سیاسي مخالفانو د غونډې وروستای حال راکو. دا غونډه لا هم روانه ده. د محلې ګډونوال د غرمې د ډوډۍ وقفه لري. دا چې د مسکو د عدالت ګوند چې دغه غونډې را بللې څه ډول یو ګوند دی؟ دغه ګوند ویل کېږي چې په پارلمان کې هم 40% څوکۍ لري او په مجموع کې یا په ټوله کې مسکو د دې غونډې له لارې څه غواړي ترلاسه کړي. په همدې اړه مې په مسکو کې له افغان خبریال او د مسکو د چارو لشنون کې فاروق فردا سره مرکه کړې ده.
روسیه کې یو سیستم دی، یو هغه اساسي ګوند دی چې د روسیې د واحد ګوند په نامه د پوتین په او د پوتین د شاوخوا ملګري په راس کې دي، او یو بل یو ډول نور حزبونه دي چې په خپله د روسیې د دیموکراسۍ د خودلو لپاره ځینې ګوندونه جوړ شوي دي او هغوی غواړي د ډیموکراسۍ اکټ وکړي د روسیې د دولت او د سیستم په چوکاټ کې. عدالت هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې اکټونه کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګوند چې کومه کوم غونډه جوړه کړې د حکومت په مشوره او همغږي تر سره کړې ده. د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږي دا غونډه تر سره شوه.
کاملا دا ګوندونه سر په خوده یو قدم د روسیې د دولت له استیزان پرته اخیستلای نشي تر هغه پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولای د ځان له خوانه ووایي د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې وه نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دې ته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند عدالت ګوند چې شاوخوا 80% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لاټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟ ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالف څېرې وربللې.
روسیا همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یو لوی اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیا په ډیرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتونو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت لخوا نه رابلل کېدل. روسیا غواړي چې ځان د پاره یو جای پای پیدا کړي د آسیا میانه کې د طالبانو د پاره یو الټرناتیو وساتي. په داسې حال کې چې روسیا او طالبان سره ډیر نږدې دي، نږدې ول 2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي. ولې روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وایانت ولري. ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وایانتونه نه پخوا څوک وو د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوسوک دي.
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهې په نوم باندې د جبهې مشري کوي، هغه جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنچیر کې. فکر کوي چې روسیا به له دوی سره مخکې لاړه شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیا د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یو خبره. او بل یو مسأله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان دپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې ده لودین صاحب، چې طالب سره همدا اوس د امریکایي $80 میلیارد وسله موجود ده. کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د $80 میلیارد وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی آزاد خبریال او د روسیې د چارو شنونکي فاروق فردا و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
درنو دوستانو، زه اجمل لنده ما او د ازادۍ رادیو د نور بسته د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. سبا نه بل سبا په ټول نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو ورځ په توګه باندې ملګرو ملتونو نومولې ده، او دا ورځ لمانځي. په نړۍ کې یوازې افغانستان نه دی چیرې چې خزی له تاوتریخوالي د بیلابیلو بڼو سره مخ دي، بلکې په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چیرې چې د نمایي نفوس یا نمایي وګړي یعنی خزی د تاوتریخوالي بیلابیلې بڼې تجربه کوي، او له اوږدو کلونو راهیسې قوانین، دینونه، په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې چې کوم قوانین د ښځو په پلوۍ باندې جوړ شول، دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې ډېرې دي، کلتوري او فرهنګي دودیز رواجی تاریخوالي هم شته او سیاستونه یا واکمنم وخت په وخت د سبب شوې دي چې د خزو پوراندي تاریخوالي په زینو قضیو کې په یو ډول نه یو ډول خکېلوسی. نن په همدې باندې غږیږو او ډیره توجه به مو دې ته چې په افغانستان کې د خزو پوراندي د غنانوي کوم ټولنه چې لرو په دې کې څومره تاوتریخواله شته دی، د تاوتریخواله بڼې څه دي او څنګه دغه تاوتریخواله د ښځو په وړاندې محو کېدلی شي. ما سره میلمانه دي مدني فعال دنیا صافی، همدارنګه د ښځو د حقونو مدافع او فعال اوګي امیل، دواړو ته هرکلی وایم. ستړي مشي اغلی امیل، تاسو نه بخپرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خپرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وای، څه ډول تاوتریخوالي، څه ډول کړنې اغه دي چې د وی مدني فعال په توګه ته د خزو په وړاندې تاوتریخوالي غړي؟ مننه
کوم. لمړی تاسو سلام درنی خورته او د جون کوته. افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح کې تاسو رنګ د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نسبي ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم د آرایشي فرمایشي او ربونی شکل څنګه چې په بنیادي شکل دی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسېږي، خپل شعور ته ورسېږي او علم پوهه هنر ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلېږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري او د تصمیم ګیري او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی او د پخوا ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، حتی تر اسلامه پورې، تر دینه پورې چې دوی ډېرو ته پابندي لري، خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لار شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، اونۍ د کور پلاران پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې اوس چې زه په کابل کې یم او د پخواره چې همدلته اوسېږم اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرف کړې او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څخه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه او ته په بیرون کې کار نه کوو او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه خلکو یو څه زده کړه وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا تاسو ول نه مني، نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې په دې برخه کې دستي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی، که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو دا چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلی نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانې ملمنې خور ته او همدا شانتې د راډیو ټول مینهوالو ته، تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حقې ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلیو لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د حسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زاړه کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه ده، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښېنه زاړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خار ته د بوس قطعه ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځولی د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده. دا کوم انتها ته ظلم د دغه جلی چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته د مولوی صاحب لور تر دغه جلی غټه وه. دا زما خپل د سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم. نن مې دا ژبه لنده د سبا به وچي، خو دا هغه عقاید دي چې
زه په دلایلو او مخنیوي باندې به مرسته غږیږو. زه غواړم چې د خپرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزې، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خپرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تېر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به هم دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونو ترمنځ، ولی لکتر لگا موږ د دې شایدان نه پاتې کیږو چې ورورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائکته یصلوا علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. السلام علیکم، سلام علیکم تاسو میهمانه دوی ته اوریدونکو، ډیر خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دوری فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته، او نو خپل هماغه جلۍ ته څه وایي، ته باندې نه ځې، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسي موسمه ټیکې کوم ده، دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه. او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس ووایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې دې دې واستوانده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړه ووسي، کله چې یو مور زده کړه وکړي، زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي، مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر د رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوې ده، زه خبر یم کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي، همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کړه باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځاینه او دغه نه وروسته د کوم دانش څوکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي، د انجونو په حق نه، د ښځو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې شی حق لري تاسو باندې خوټ شي عقل لري موټ شي عقل لري او هیوا تاسو باندې شي عقل لري. زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پنځون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما دا ونه زما د ما په زړه کې د مور محبت، د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم، خپل خور ته وکړم، که خپل هیواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده،
مننه کوو اغلی صافی. بیرته درته راګرځو، بیرته به راشو اوګی امیل ته. کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي. هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده، هغه کډیا غوي د کار موضوع ده، هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده. دا ټولي غندلې او له طالبان نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پوری دا وختنی ندی منلی او نه دی عملی کړی او دنجونو خونځي او په ځنګل توګه زده کړی او کارونه اماسي تړلې دي، خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د خزو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی عمل د ما یو پښتنه دا ده، طالبان چې د خصو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نا کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي، همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي، همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي. او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی؟ ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي، د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوي چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه اوس هم شته؟
مننکم. واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي، هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکړه. دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو. که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه، هغه پروسیجر دومره وو چې خلک به ښه منصرف کېده، نتیجه به هم مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي، په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه
په دې منصرف کیږي او دا کار نه کوي چې دسی ځایونه شته دسی مراجعه وشته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وي او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي زه اورم چې دا خبرې شته دي اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته وژنې شته دی چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره بیا وژل شوی بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي خو د
خپل دوستان په خوست کې و چې هغه هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوي ډېر زلمی زلمی کسان وژل شوي دي هغه رسنۍ شوي نه دي ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي هم دوام لري خو څوک نه نشروي اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي خو دا خبرې شته ما زه خپله اطلاع لرم زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي داسې مسایل شته بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو اغلی قمر نیازی د تاسو فکر باندې ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو انتقادونه کړي خو کوم دغه پوښتنه تاسو نه وکم مخکې اوګي وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مو ورکوي په زور کونډې منې کاکوي یو څه اغېزې کړي دي تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی دغه پیښې به یې راکمې کړي
د څه خونه شو ویلای چې اثر به ونه کړي ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي نو کوم چې فرامین دوی خپله وزه کوي او دوی خپله دا کار کوي خپله چې کوم جلې خوښ سي ځان ته نکاح کوي درې ودونه لري څلورم واده کوي هغه ته بیا څه وایي هغه ته بیا کوم لار لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري او همدا شان چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي او ویلې مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کوي ونه کړي دا یو څه به اثر برانګیزوي خو
تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول، مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپله د دوی خپل مشران چې په همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کې، خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاتې.
دقیقا هم دغه څه ده، زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکئ، بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی، په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستې؟
د سیمل سوېلې چې نه دراوېستای تغیر راوېستې د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوېستای، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریخودلو اجازه نه ورکول، یعنی څناڅه تغیرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو، او موږ ټول پروژې موږ ټول کار د دغه لپاره چې خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلکو وه ته ول چې ترڅو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکم فرما ده، د هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم د سي فرصت نه و چې تر کلو باندو پورې
فکر نه کوي چې ډېری خار متمرکز وي، او ځینی پروژې یا ځینی امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسې ونه شو، او ډېر خار متمرکز پروژې
امنیت نه وو، اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هر کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي، هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي، دغه ویرې به د خلکو څخه وو، هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفه چې هغه تللی وو، هغه به د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې به کولې، یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی وو، دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه سو نیولی، یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي، یعنی
نه دی کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پانتونونو ته تللې چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکری تر لاسه کړلی رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسی جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیدلې چې بیا سوله ونه شوله او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانه حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک، یو خبر بیا بیا کیدله چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
د څنګه ډیر مننه مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړی چې دا د بعد دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکې ښځو په زور ورنه کړي دا شاید، مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپي هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر کول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر وی خپل اسام تطبیق نه کوي. دا یو شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټول برخو کې دوی ایفا درلوده کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه نسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي سته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو هغوی وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکتورا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته، مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت، همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ دی امنیت وادي دی امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس دا څه شی مونږ دی امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې دی دمداه ځواک کله کېږي اوس دوه نیم کال کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه کوم عمره رسنۍ چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنې دوی چمتو کړي جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس وو دوی ته چې خپل امر ثانی هر شی باید دوی برابره کې، مګر مکتبونه خلاص کې پدونه شاید اول خو مکتب بند کړي خزه ده به وظیفه نه وباسه پدونونه بند سو دوه خاصن دوی به خبري باندې باور نه لوس او مشکل څنګه ده دي چې طالبان یو هغه نه دي یو ډول نه دي. طالبان څو ډول دي، ډله دي. دوی کولی نه په خپل مان کې جوړ نه سي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. نیمای وایي چې مکتب خلاص کړي، نیمای وایي چې مکتب خلاص نه کړي، نیمای وایي چې خزي ما ولاسي کارو کې کار شي دی. هغه ډېرې په افغانستان کې خزي کولی دي خپل خاون لاس ورکړي په جنگونو کې، ځمن نه لري، بچا راشه نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وایي نه هسه به هغه کې بسام کې کار شي نهسته. تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده، کار کولی سي، زده کړه کولی سي. نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځې ته حق نه ورکوي؟ اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمای د ښځه نشته، که د با د بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځو فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روا ده چې کښېني د نور خزه سره دوی ورکاو چې د خارجي خزه ارزه خو فیز افغان خزه وې سره خبرې وکړي؟ هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خزه ستونزه حل کړي. تاسو ولې هغه په خپل ځره نه دوی خبرې کوي؟ وای موږ د خزه حق ورکړي د موږ هغه ته هر څه وکړه. دا څو ځل دوی ته وایي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي. که د اسلام حق د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه؟
واکه چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده تر اوسه. موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څنګه مسلمي حکومت ده؟
بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم، او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکلو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلې دا که دوام کوي، او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی، د زدکلو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره، د نجونو لپاره، د نورو خلکو لپاره، د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختک نشه تولیږي. نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي، اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بی بنیاده بی اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کېږي، نه جبران کېږي. دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړي پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ دا زده کړي تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دادې چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم سنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، یا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور، یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې وم، تدریسات ثانوي معرف کې، دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ستپ په ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي، هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت
بیا نه ګرځي چې هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعي هغه یې جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي. دا حق سي تباه شو برباد شو لمنځه لاړه پدی یوړون
وبخې د باندې د خبرولې وخت مې را په ختمېدو دی ورستې پښتنې کوم او هاغلی عمل لته سنې پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاریخوالي باندې مشته او سیاسي دي تاریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سره باندې ګڼل شي چې خنجونی لزده کړونه منه کړی دي. لن راته وایي د سپې و دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کېدلی شي افغان خزی په وسنۍ شرایطو کې چې دي
دا پد اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو سبا یې کپلای نه اعلان کړي بس دی اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي یو نسل نه تباه کیږي بیا په نسل نسل تباه کیږي. دا په دې څېړنه شوې تحقیق شوې دی اما که اوس هم دی پیلي دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند کې سلامت اوسه. ډیر زیاته مننه وګیا مل تاسو نه اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی تاسو مراته لن په یو دقیقه کې وایي مونږ په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه لند څه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه بیلابیلې بڼې مې یاد کړي کم شي.
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل حقونه وپیژنو. کله مونږ خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو. هیڅ وخت بیا چوپ نکینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل شي پونتونونه پرانیزل شي دا همداسې به مخ بل اخر بل منځ لاړ شي.
مننه کوم اغلی قمر نیازی. دنیا صافی لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې او لن راته وایي د سی پی وای دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو می یاد کړی نورو ملمنو می یاد کړی دا که په بشپړه لټوګه لمنځنه ځل تر لګا راکمې شي.
مننه ته دوی واقعاً په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده ماهر هر وخت ځو ډیری تازه است که ډیری خور ډیری انجن بیچاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي. مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي اوسي. مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي یي او داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي. د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي. زموږ تحصیل زموږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. موږ هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند سفر
نشو وکړو. د ډیره یو غټه بدبختي ډیره زیاته مننه کوم. د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم. دوستانو دی نور بس دی ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړې. د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او غي عمل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدری وړو مننه تربیا خیچاری.